احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټوب جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. یونیسف 2022 کال د افغان ماشومان لپاره خطرناک ګڼي. طالبان بیا خوشبینه دي. ذبیح الله مجاهد
ان شاء الله 2022 کال د پاره کده زمای تیس زمای خو یو عایق ده ک پسرلی ان شاء الله موږ دغه پروژې د پسرلی پور ان شاء الله ولاړ دي.
په افغانستان کې د داعش په اړه یو تفصیلی مرکه لرو.
داعش او القاعده چې د دوی په خپل کې سره همکاري لري په دې شک نسته.
تر هر څه مخکې خبرونه ماسکو وی طالبان د اوس لپاره په رسمیت نه پیژنو. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ماشومانو وضعیت ډیر خراب بللی او د کورونا د محدودیتونو سربیره د نړۍ په ګڼو ښارونو کې د نوي کال جشنونه ولمانځل شول. د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په خپل پرونی مرکه کې ویلي تر هغه چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران جمهور رئیس ویل ایران په افغانستان کې داسې ټول ګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلی دی. طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی او ټولو قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیاي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2022 کال چننې لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ناوړه بولی. یونیسف وای په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیون او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خورځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای د ګڼو هیوادونو په مرسته توانې دیلی په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک پیڅه شبیو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د غیداري پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپای ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو بریتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرسته شوې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د بې ځایه شویو شمیر 1 میلیون شولې خو نورو سازمانونو دا شمیر تر دې زیات یاد کړی دی. د کورونا وباله کبل لګول شوی محدودیتونو سره سره د نوی 2022 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمنځل شو. په زیاتو شهرونو کې اورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منه شوې وي خو بیا هم په ځینو شهرونو کې خلکو اورلوبي وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوی کال پیل ولمنځه. د استرالیا سیدنی شار چې په یو ورځ د کورونا وایروس د خورا ډیرو کسانو داخته کېدو پیښې ثبت کړې وي د 2022 کال د هر کلی لپاره پکې خلکو اورلوبې وکړي. د اروپا په اکثر هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې اورلوبې لغوه شوې خو په پام کې ده د نیویارک په ټام سکوير کې په 2 ساعتونو کې دغه مراسم ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلورادو ایالت کې د اورلګیدنې له کبله چې تون بادونه یې ملو په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي دغه اور په بولدر او جفرسن سیمو کې لتیر پنځنبه لګیدلې چې پرونی لمن پراخ شوه. چارواکو ویلي چې په لسکونو کسان تر اوسه ټپین شوي خو د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په لسکونو زره کسان اړ شوي چې په کلورادو ایالت کې خپل اصلي مینو کړه شي. محلي پولیس وایي تون بادونه او لوګي د خلکو د ایستلو او ژغورنې په عملیاتو کې خنډ پیدا کړی دی. او روسي خبر ده چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا مشر بیل نیلسون وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تنظیم کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بیل نیلسون پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره شمنه ده چې په دې برخه کې لنړیوالو شریکانو سره د روسي په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخیره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. لنو له 1997 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځي لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونه د دې مرکز بهر له نږدې همکار پات شوې دي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځي لپاره تر 2024 کال پورې بودیجه تصویب کړې ده. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیزې تر اخیره څېړنې دوام وکړي. دا سجرړو په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه سپی سره د 2023 کال د پیل د منځلو په مراسم کې برخه واخیسته او لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل دا مراسم د اروپا په ډیرو شهرونو کې لغوه شوې دي. را به شو د افغانستان موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي 2023 کال به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره سخت کال وي. د غیداره سرګندوي په دې کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل ولکه ټینګه کړه، د یونیسف په خبره په افغانستان کې د لوږې له کبله د ماشومانو کړاو څو برابره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مرکزی روختون ته هر ورځ ځینې مایندې او پلرونه خپل ماشومان چې ډیره په خوارځواکۍ اخته دي د درملنې لپاره راولي.
ماشوم وږی دی، د پکور کې د ماشوم وړل لرو، دا ماشومان راو ده اخیرو د کاریز څخه پر پرو لراس ماخستان پر پرو نو سوالاړي ده د مواد یاد نه مشتنه راکې پر وابستو سر ورکی کښنان مې د غاړې د
د ترین کوټ په مرکزی روغتون کې هم د افغانستان د اکثرو نورو روغتیایي مرکزونو په څیر روغتیایي خدمات د درملنې اسانتیا او په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د تغذیې سهولتونه کم دي. که پخوا په اورزګان ولایت کې د جګړو له کبله د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخامخ وو، په وروستیو میاشتو کې لوږې او بېوزلۍ د ډیرو ماشومانو ژوند تریخ کړی دی، خو دا یوازې اورزګان ولایت نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2021 میلادي کال له پایله په ټول افغانستان کې تر 300,000,000 زیاتو ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اټکل له مخې به 2022 میلادي کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده افغان ماشومانو ته د نورو کړاوونو سبب هم سي.
Unfortunately 2022 is probably going to be a very difficult
le bad marghat 2022 kal ba ehtimalan pa afghanistan ki mashumano maindo aw plarno ta der sakht kalwi po he go che da afghanistan mai nufus bad khwaro la sakht na khwanditob sara makhamakhwi pa de mana che dui na po he gi bal waqt ba khwaro la kuma kawi da waziyat ba 10 million mashuman aghizman kri د یو ان ډی پی د اټکل مخې د افغانستان د نفوس شاوخوا 90% به د کافي اوایدو د نشټوالي له کبله له سخت بېوزلۍ څخه کړيږي. دا مسله به واقعا له څو اړخونو ماشومان اغیزمن
کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نور هم پراخه شوه. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله حتی ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د بل چا په نوم کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل پرونی راپور کې په هرات ولایت کې د وچکالۍ او جګړو له کبله د یوې بې ځایه سوې کورنۍ پر وضعیت راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د کور میرمنه عزیزه ګل په دې نه پوهېده چې میړه یې د هغې له مشورې پرته خپله لس کلنه لور د بل چا په نوم کړې ده.
په کور کې مو د خوړلو لپاره څه نه درلوده. خپل میړه ته مې وویل چې ډوډۍ راوړه چې ماشومان له لوږې مري. د یو څه وخت لپاره یې خواړه راوړل. یوه ورځ مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته خو کار نه لرې، تا خواړه له کومه کوې؟ راته یې وویل خپله لور مې میړه ته ورکړه. د هغې د ولور په بدل کې خواړه رانیسم. ما چیغې کړې، جنجال مې ورسره وکړ، زړه مې نږدې وچو وچوي. ورته مې وویل خپل لور په وړکیوالي کې نه ورکوم.
د عزیزه ګل خاوند ویلي د غشتل خپل یو اولاد و پلوري چی په مرسته د شپږو نورو اولادونو ژوند وژغورل سي. ملګری ملتونه وایي د هر ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ اندازه پراخیږي. د دې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې به د نوي میلادي کال تر پایه 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
بل لور ته طالبان هیله من دي چې د پروژو له پلي کېدو سره به په روان 2023 کال کې وضعیت بهتره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
انشاءالله د 2023 کال لپاره که دا زمی تیر زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي دلته زمی راسي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کیږي ټول جو کې واورو یخ او دا پیږي. که پسرلی سي انشاءالله موږ د غټو پروژو د پسرلی پر انشاءالله ولاړ دي، ځکه سالته کار نه کیږي. دا پی پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع راتو سپه د کار یخ پر اورځي پروژان نه عمل کیږي. نو زه فکر کوم سلاتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو او د سیاسي مضمون موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي. دا به تر حد پر پراتون کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی، دا به مراتون کال کې امید سیاسي حل ورته پیدا سي او داسې نور موضوعات هم. او نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري، ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې لپاره د ډېر شدید جنگ په بینه کوله، ولی اوس انشاءالله جنگ نسته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند د قلن باید جوړ کړي، هر افغان صدا سوچ فکر سته. نو دا کامل تر اوځي میدان تر اوځي نار څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپل د رښت طرفه نه حرکت.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل انت کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده: په نړۍ کې د ماشومان د حقونو تر پښو لاندې کېدل په سیاسي دود دي. دا خبرونه د خبره د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ د ادارې یا یونیسف په وینا کوي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې یونیسف د 2023 کال په وروستۍ ورځ خبرداري ورکړ چې له افغانستان تر یمنه، له سوریې د ایتوپیا تر شماله، شخړو او ناکراریو ماشومان له سختو ستونزو سره مخ کړي. ریلیف ویب خبرونه لیکي: دا تایید شوی چې له 2015 کال را په دیخوا افغانستان کې تر 2.5 ډیر ماشومان وژل شوي. خبرونه د یونیسف د اجرایه رئیس په وینا لیکي: ماشومان هغه وخت خوندي کېدای شي چې د جګړو ښکې لوري هغو ته سم پام وکړي او د هغوی حقونه نقص نه کړي. د البیدیسی وی بل خبرونه ګلوبل ټایمز بیا له افغانستان سره د چین د بشری مرستو په اړه مطلب خبر کړي. د دې مقالې په پیل کې کابل کې د پنځشنبه په ورځ د چین د سفیر وانګ یو او د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر لیدنې کتنې ته اشاره شوې. خبرونه د چین د سفیر په وینا لیکي چې پیکینګ چمتو دی چې له افغانستان سره په بشری برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د چین سفیر په داسې وخت کې د اشمنه کوي چې د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال به ښایي د لوګر د عینک د سیمې د مسو د استخراج چارې د چین له لوري پیل شي. دا هغه پروژه ده چې کلونه وړاندې یوې چینایي کمپنۍ د هغې ابتدایي چارې پیل کړې او بیا دا پروژه تر ننه ځنډیدلې. په داسې حال کې چې د چین او د متحده عربي اماراتو په څیر د یو شمېر هیوادونو لوري په افغانستان کې د پانګونې د شمنو ریپورټونه خپاره شوې دي، د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا لا هم افغانستان کې د پانګونې لپاره لازم شرایط نه دي چمتو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت غړي ازرق شفیزي ازادي راډیو ته وویل: تر هغه چې افغانستان په اړه سیمه ییز او نړیوال اجماع نه وي، د یو بل د سیالیو لکبله د پانګونې مخنیول کیږي. خغلی حفیظ زیاته کړه: تر هر څه مخکې باید افغانستان کې یو پیاوړی مشروع دولت جوړ شي څو د پانګونې لپاره د سمې سیالۍ زمینه برابره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره پانګه کنګل شوې ده او نړیوالې مرستې له حکومت سره قطع شوې چې د سوداګرۍ او پانګونې پر چارو یې خورا ناوړه اغیز کړی.
کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکي
سلامونه او نیکی هلی 2021 کال اگست کې طالبان بیا وخت ورسیدل دی ډلې کڅ هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د زپلو ژمنه کړې و خو داعش لا هم فعال دی او د ګڼو خنډیو بریدونو مسولیت منلای د داعش خراسان څنګه پر فعالیتونو او سره تړلې اندیښنو باندې لڅېړون کې او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له یو مسؤل حکمت الله اعظمی سره خبرې کوو اعظمی صاحب دغه راپورونه څومره جدي دي چې د اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو چې ګڼ وسلوال ښارونو ته ننوتل له داعش غړي هم ښارونو کې پټ شول او اوس یې د حملو لپاره وړې وړې کړۍ جوړې کړې دي
څنګه چې ډېره مننه د ټولو څخه مهمه ده چې د داعش باید تشریح کړو د وسنۍ داعش چې کوم په افغانستان کې فعالیت کوي دا د څو ډلو د څو مختلفو اجنډاو لرونکو اشخاصو د دې یو ګرد او سلاته ده په دې کې هغه اصلي داعش د بخوا څخه پاتو اغمسته په خوانې دی په دې کې د طالب د خاني شبکې داعش همسته په دې کې د داسې ملکونو چې خپل ګټې په افغانستان کې لري دا غي داعش همسته نو دا د وسنۍ داعش یو بالکل یو مکس دی د غټولو راخستې دي ځنې جوړ کړې دي پاتې شو د طالبانو د واکمنېدو وروسته چې په افغانستان کې د کابل ونی 15 اگست او د هغې څخه مخکې کم زندانونه ایله کړي وه یا پولیس اخي زندان یا باګرام زندان دا ټول شي ایله کړل دی کې اکثره داعش زندانیان ولاړله دی کې شک نشته مګر هغه چې طالبانو واقعا ځان ته خطر ګڼي تهدید یې ګڼي هغه هم مشغول ځنی په داسې راپورونه په هغه وخت کې وه اوس راځو بس د دې چې آیا د وسنۍ داعش څخه څوک استفاده کوي زما معلومات دا دي چې داعش په 44 ولایتو کې خپل والیان ټاکلي لکه طالبانو چې ټاکلي و نام نه اده والیان د 44 ولایتو د پاره او ټول لیست موجود دی په دې کې اکثریت هغه افراد دي چې کدر ته 50% سلنه دا سې دي چې په خواني د حقانی شبکې افراد و بیا د طالبانو په اصطلاح بریا یا طالبان د واکمنۍ څخه مخکې دی یو کال او یام د یو کال څخه زیاته موده کې خپل ګروپ یې پریښی وو او د داعش سره یو ځای سی وو
اعظمی صاحب دې ته په کتو چې د داعش خراسان څنګه ګڼ غړي د طالبانو په خواني توندلاري قومندانان د منځنۍ اسیا جنگیالي او پاکستانیان دي اوس څومره دغه خبره پر ځای د تاسو په نظر چې طالبان او داعش سره جوړ دي
زه په دې کې شک نه وینم د طالبانو طالبان خو په دې باندې وشل سی ودي یو تعداد طالبان چې هغه دا فکر کوي چې موږ باید داعش حمایت نکو مګر هغه توندلاري طالبان بل خصوص لکه د حقانی شبکې افراد دوی د وسنۍ داعش سره ډیر کویاړي کړي هغه خارجان چې لکه یو غوران چې کم دي او یام د ازبکستان څخه دي یام د تاجکستان څخه دي دا غوي مشران تر اوسه پوري یا د اقانی شبکې تر سرامکاری لري د غي سره ویني باوجود چاغي د داعش تر نام لاندې فعالیت کوي ته ځنې کابل ته راځي دا سي یعنی کچیر د داعش د څلور دیش ولایتونو د والیانو لیس وکټلې سي په دی والیانو کې اکثره اوس په کابل کې د اقانی شبکې بل خصوص د استخدام طالبان د استخبارات او معاون د تجمیر سره ګوري د وزارت داخلي کې ځینی پروتوکول نه ورته ورکړي چې هغه سفر کولای شي نو طالبان یو تعداد طالبان بیا هم وایم ځینی سید مخالف دي مګر هغه چې د قانوني شبکې پورې لري هغه په تمامه معنا باندې د داعش سره همکاري لري او هغه همکاري تر اوسه ادامه لري
نړیوال ټولنې طالبانو ته یو اساسي شرط لتراګرو ډالو سره د اړیکو پرې کول ایخیو کڅام د داعش په ارتباط دوی ظاهران کلک د ریز اختیار کړي وای چې دا ډله نه پرېږدي خو لال قاعده سره دوی وسنۍ رابطه څنګه ده
زما په فکر باندې ګوري داعش او القاعده سید دوی په خپل کې سره همکاري لري په دې شک نسته امریکایان په افغانستان کې فکر دادی چې امریکا هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې هغه د طالبانو او د اقانیانو په همکاري باندې مخکې دي نش طالب کابل ونیسي هغه د منځه وړي دي نو هغه القاعده چې پاته دي امریکای او غندزان ته خطر نه غني چون چې د ایران سره په هغه معنا باندې هغه اړیکې نه درلودلې هغه بیا دا تکراروم هر هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې امریکا ته تر ټولو زیات خطر وو اوس باس د دې دی چې د طالبان او داعش اړیکی د خارجانو باندې د طالبان اړیکی د خارجانو سره څومره تاثیر پر کوي د امریکا سره. زه فکر کوم په افغانستان کې یو تعداد سپیکولیشنز یا اوازې هم شته. هغه اوازې دا دي چې شاید امریکا د اگر چې دا ډېره غټه اداده داسې اوازې دي چې امریکا د حقانیانو په واسطه باندې شاید په شمال کې د داعش حضور لام پراخ کې تر څو پورې چین او منځنۍ آسیا بالخصوص د روسیې ته یو سردر دی جوړ کی. اگر چې دا افواه دي دا سړی ډېر باور نشي پر کولای ډېر په دې کې دغه نسته یو نو ایویدنس یا ثبوت نسته چې دا وشي چې رښتیا هم امریکا به داسې کار کوي. مګر زه فکر کوم امریکا تر ډیره حده پورې د افغانستان څخه هغه جدي تهدید نه ویني.
داعش د جالبوجاس په برخه کې ډیر مخکې بلل کېده په دې خاطر چې د راپورونو له مخې دوی خپلو جنگیالیو ته سلګونه ډالره میاشتنی معاش ورکاو. د تاسو موندنې څخه یو سم دغه چاره روانه ده که څنګه؟
لکه د داعش څخه د حقانی شبکې حمایت لري کې اصلا داعش قوي تهدید نه دی. هغه یو ډیر ضعیف ډله ده مګر داعش چې نن قوي دی هغه د حقانیانو پوره هغه حمایت سره دی. هغه که د ریکروټمنټ یا جلبوجاس په باره کې وي تر ډېره حده پورې فاینانسز باندې وي. زه فکر کوم داعش پس له دې نه چې طالبان واکمنۍ ته رسېدلی دي قوت یې پیدا کړی او هغه تر ډېره پورې دا دی چې د حقانیانو حمایت لري. پاتې شو د جلبوجاز مسله په دې کې شک نشته چې د افغانستان کې سلفي نظریه ډېر زیات پرمختللې ده او ځینې افراد بځي د سلفي یا د افراطي نظریې په واسطه باندې یا د هغې د طریقه به د داعش سره یوځای کیږي. او د اقتصاد د لحاظه زه فکر کوم دا به ډېر کامیابه نه وي چون چې که څوک د پیسو دپاره جنګېږي یا د اقتصادي مشکلاتو دپاره جنګېږي هغه زه فکر نه کوم چې داعش غوره کړي. هغوی شاید غلا وکړي، شاید نور بدامنۍ ته لاس واچي، یا مثلا د یو هیواد دپاره بیخي کار وکړي چې هغوی په افغانستان کې د جنګ ادامه غواړي. مګر د داعش سره د پیسو دپاره زه فکر کوم یو ځای کېدل ډېر ممکنه نه ده چون چې دا یو ام نظریاتی اړخ لري، نو اقتصادي اړخ زه فکر کوم د وسته پاره به وګمره ډیر کوي نه.
اعظمي صاحب برته براشو داعش ته یو وخت هم ملګرو ملتونو د داعش کسان له 1500 تر 0 پورې بلل. آیا دغه ارقام لا هم پر ځای دي که تغیرات پکې راغلي؟
زما تحلیل دا دی چې د دې څخه ډیر زیات شمیر شوی دی، بالخصوص د طالبانو د راتګ نه وروسته. یعنی دا په دې کې لستونه وجود لري، دا یو ثبوت په دې باندې شته چې د طالبانو کوي کمانډان د دې په اصطلاح د فتی څخه یو میاشت شپږ میاشتې یو کال مخکې طالب ډله پرېږدي او بیا د داعش نن د داعش سره زوریږي. نو زما تحلیل دا دی چې د هر هغه څوک چې د اقانی شبکې سره جنګېدله په دا تیرو شل کلونو کې اکثریت یې اویا اتیا فیصده اوس د داعش تر لاندې جنګیږي. او دا چې طالبان ادا کوي چې موږ د داعش پر خلاف باندې عملیات کو هغه مثلا زندانی کو یا وژنو، زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دا راپورونه صحیح نه دي چون چې که تاسو په پلیچرخي کې وګورئ اکثره سپینجوري کسان دوی بندي کړي چې هغه د جنگ توان هم نه لري. او یا هم تر اوسه پورې ولې طالبانو نه دي توانېدلي چې یو هم د داعش خارجي جنګیالی په افغانستان کې ونیسي او میډیا ته وښيي چې رښتیا هم دا د داعش جنګیالی و یا چینایي غورو او یا هم د ازبکستان ازبکو موږ نیولې چې د داعش سره د داعش تر نامه لاندې پورې عملیات کول، نه هغې وژلي دي نه بندیان کړي دي. نو زه فکر کوم د حقانی پخوانی تر ډېره حده پورې جنګیالي خارجي جنګیالي چې په یو وخت کې د دوی تعداد بالکل زیات و، د 15000 څخه تر 2000 پورې خارجي جنګیالي موږ درلودل چې هغه کې آسیایي مرکزي پاکستانیان پکې کې و. نو زه فکر کوم اکثریت خارجي جنګیالي او د اقانی شبکې افراد اوس د داعش تر نامه لاندې فعالیتونه ته ادامه ورکوي، نو تعداد یې کېدلی شي چې لس زرو څخه هم زیات وي.
2018 کال خو د افغانستان لپاره له تحول ډک کال و. د داعش د ماتو او بریاو په ارتباط باندې د تاسو تحلیل څه دی او نظر مو څه دی؟
زه فکر کوم داعش په یو کنټرول سوی شکل باندې مخ ته روان دی. ځینې وخت کې موږ یو ترند ګورو، یو بهیر ګورو چې په اولو دوه هفتو د یو میاشت کې داعش حملې ډیر زیاتېږي او د جالبه دا و چې د لومړي ځل لپاره داعش خپل یو انتحاري په کندوز کې کوي او وایي چې دا یو یغور کړی دی. یغوران د چین د سنکیانګ یا شنجان منطقې څخه دي. هغې هېڅکله هم که د طالبان سره همکاري کړې وه، د القاعدې سره همکاري کړې وه، په افغانستان کې په شل کاله کې دوی هېڅکله د دوی تر نامه لاندې، د دوی تر نامه تر عنوان لاندې کوم حمله مسولیت نو اخیستل سوی چې په دې کې د یو یغور دخیل و. مګر لومړی ځل چې د داعش وویل چې دا انتحاري یو یغوری و، نو زه فکر کوم چین ته یو نوی مسیج و. نو په ځینې وخت کې چې موږ ګورو د داعش حملې ډېر زیاتې یو ځل لوړ سي، ډېر قوي حملې کوي، بیا دوه هفتې د میاشتې په دوهمه هفته کې دا حملې بیر تقریبا ډېر راټیټې سي، صفر ته راتاسي. یعنی داسې میاشتې راغلې چې په اول دوه هفتو کې یا درو هفتو کې پوره څو حملې انتحاري حملې داعش کړي وي، هغه ډېرې غټې وي، بیا په پاته برخه د میاشتې کې دوی هېڅ حملې نه وي کړې. نو زه فکر کوم دا یو کنټرول رقم شاید چې نه غواړي چې داعش په پوره معنا نړۍ ته وایي چې ختم دی، او نه هم ډېر غټ مشکل ځین جوړ کړي. نو زه فکر کوم هر هغه څوک چې د داعش مشکل مخته وړي او د داعش هغه په اصطلاح پروژه مخته وړي، هغه په ډېر هوښیارانه شکل باندې وړي. زما تحلیل دام دی چې هغه طالبان چې د داعش حمایت کوي، هغه په دې خاطر هم دا ځینې وخت د داعش حملو ته اجازه ورکوي چې تر څو په نړیوالو ټولنې باندې فشار راوړي چې که تاسې زموږ سره حمایت ونه کړي، یا زموږ حکومت په رسمیت ونه پېژني، داعش به لا هم جدي ستونزه سي، او بیا به د سیمې یو منطقې ته یو خطر وي. نو زه فکر کوم د داعش حملات تر ډېره بریده پورې د یو چا په لاس کې او کنټرول سوي دي.
که د داعش او دې ته ورته د نورو افراطي ډلو خطر محو نه شي، 2022 کال او تر هغه وروسته راتلونکي کې به څه پیښیږي؟
زه فکر کوم دا تر ډېره د طالبانو پورې اړه لري، چونچې یو طالبان اوس واکمن دي او دا مسؤلیت لري چې په واقعیت سره هغه ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې څخه یو نیابتي جګړه مخته وړي. هغه که د هر چا په نفع باندې وي، دا که طالبان یې د هر ملک د پاره کوي، زه فکر کوم دا یو دغه نه دی، دا یو معقوله خبره نه ده. افغانستان په دې کې په د اور په لمبو کې سوځي، افغانان د دې جنګ قیمت ورکوي، او تر ټولو بده دا ده که داعش برانډ لا هم په افغانستان کې خپریږي. متاسفانه د افغانستان راتلونکي لکه سیریا وګورو، چې هلته د سنی شیعه مسایل به ډېر زیاتېږي، او بیا به شیعهګان د خپل د امنیت د خاطره به د ځینو ملکونو څخه کومک اخلي، بخصوص ایران. نو افغانستان به بالکل یو کورنۍ جګړې ته ځي. نو زه فکر کوم دا د طالبانو مسؤلیت دی چې پرې نږ دي چې داعش په واقعیان سره مخته ولاړ سي، او طالب کولای شي که چیرې د طالب خپل همکاري عقلن د داعش څخه ایسته کړي، او یا هم هغه افراد چې د طالبانو په صفوف کې دي او داعش ته اجازه ورکوي، د داعش که چیرې بندیانېږي هغې لکوي، د هغې په ترانسپورټ کې کومک ورسره کوي، د هغې په وسلو مهمات کې کومک ورسره کوي، او یا هم د خارجي جنګیالیو رهبران په کابل کې ورسره ګوري. نو زه فکر کوم دا عقلن دی باید بس کی، بیا کېدلی شي چې داعش ضعیف سي، کنه داعش به ډېر زیات لمن به پراخه سي.
ستاسو له پیغامونو
د مخالې هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ د پرپرین سیمه په ساز سره په تماس کې ورو دا لړیوالې مرستې راځي، دا خارو غریب ته مرستېږي، ګرد خانانو مړو خلکو ته، یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې درلودي هغو خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره زه په خپله ورغلم، او ټول مال یو کاټاکه کاټې نه راکوي، موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلي نه خبرې کوم. زه معذوره یم، دا شل کوله، دا مرستې چې کومکونه کېږي دا مستحق خلکو ته نه ورکول کېږي. زه خپله داسې معذوره یم چې پوهېږي کې کته پورته کېږم.
د زاګل ولایت د سرصفا د ولسوالۍ سمې تماس کول، خلک ډېر د سختۍ سره مخ دي، هېڅ د ماښام ډوډۍ نه لري. حکومت ته دا خواهش لرو چې کورو ته شام ورسېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې تر اتنیمه بچو ورسته ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. ولایت په ولایت پروګرام پرون په مستقیم ډول سجرړو خپور شو، لنډه بڼه یې وړاندې پرې خبرونه کې اوریدلای شئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اته په جو دښت خېلی مخ تر دې چې ولادت په ولادت پروګرام خبر کړو لاند خبرونه. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2023 کال سخت کال و. یونیسف څرګندوي روان کال به شاوخوا 3,200,000 افغان ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری سرګندوی د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلی په 2023 کال کې په افغانستان کې له 1,900,000 پیځه شویو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. او د کورونا وبا له کبله لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2023 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
اشملندې مو د ولایت په ولایت دیونی په پروګرام کې مو هر کله کوم دا ونی د کونړ ولایت تاسو هغه ولایت چې د یو بهان د سند لرون کې دی او همدارنګ سمسور سنگلونه او نورې طبي شتمنې لري خو به وسلی ستونزې او د خلکو کړهونه پکې لا هم په خپل حال پاتې دي. په کونړ کې په ورستیو کې د پاکستان د پوز لخوا په یو شمیر سرحدي ولسوالیو د توپونو توغولو هم خلک اندېښمن کړي دي. همدارنګه په دې ولایت کې د معرف روغتیا او ځینو نورو برخو کې هم پراخې ستونزې شته چې خلک ترې شکایتونه کوي. په دې خبرونه کې مو بلنه ورکړې ده مولوی صاحب محمد اجمل ته چې د سیمې په وضعیت خبر دی. همدارنګه به د خبرونې په جریان کې را سره د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوی محمد قاسم خالد هم ملګری شي. لوبړی براشم مولوی صاحب محمد اجمل ته. مولوی صاحب تاسو د کونړ دی یو استوګن پتو ګراته وای چی کونړ کې وسته تاسو نظر وضعیت څنګه دی خلکو د ژوند وضعیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامر کې زړه زړه راځو کارکونکو حاضرونه او قدرمن والی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. خلک ډیر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري ځکه ځمکې زراعتي دي نشته دی او خلکو مصروفیت دی تجارت دی وظیفې دي او نور زراعتي ځمکه چې ده دلته نشته دی. په دې کې شک نشته چې په روستنی تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او راپیدا شو چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه د حوج نه اوښتې ده. دویم په دې ولایت کې چې د تعلیم او تربیې په دې برخه باندې هم یو تاثیر شوی دی. د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوې وې پروژې وې هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي خلک بې وزله دي خلک غریبانان دي او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسېدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
مولای صاحب د تعلیم په برخه نه بیره پایل کو. تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وي. په غنو ولسوالیو کې هغه مهال هم د مګری پټونو ویل چې د نجونو مکتبونه نشته یا د الکانو مکتبونه نشته یا مکتبونه ودانې نه لري یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي او نورم په معرف باندې دا وروستیو بدلونونو اغیز کړی دي.
کونړ معرف الحمدلله اوس په اندازو په حالات کې نه دی بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان یې به ماشه هغه خپل مسؤلیت او وظیفه سره رسولې ده. د کارا په یوز باندې چې کارا ورکی دغه وسی نه کیږي فائدہ تل لري خونځي ده او درس پرې نه دی د خپل ساتنه روسته شوی نه دی او د خپل وظیفې نه روسته راغلی نه دی. خو یو لیا ستونزه چې هغه دا و چې تقریبا د دو کالونه کو زحمه استادانو چې هغه کار کوو او هغه ته دا وعده ورکول کېدل چې تاسو ته مونږ پیسې درکو ماستر کوو تاسو ته د ساتوار پیسې درکو او هغه خلکو ته پیسې ورنه کړی شوې ډېر په همت باندې ډېر په غیرت باندې ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله هغې د تعلیم په برخه کې هغې د فلان په برخه کې هغې د تدریس په برخه کې هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه متاسفانه چې هغو ته د هغه کار عوض او بدله ورنه کړی شوله یوه ستونزه چې ده هغه دا ده دویم د معرف په برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي په هغې تعمیر باندې کار روان و چې هغه همدغسې نیمګړی پاتې شو
دغه ماشونه دغه 8000 روپۍ هم چې تاسو یادې کړلې دي ښوونکو ماشونه یوازې کونړ نه دی بلکې په ډیرو ولایتونو کې ځنډیدلې دي په کونړ کې په وروستیو څو میاشتو کې ښوونکو کوم ماش اخیستې
په کونړ کې د درې میاشتو ماش اخیستل شوی د اساس سمبولي او میزان د درې میاشتو ماشونه ورکړې دي
دای د طالبانو د راتګ نه وروسته ترلاسه کړي دغه ماشونه
او د طالبانو د راتګ نه وروسته درې میاشتې ماشونه دی واخیستل د اساس سمبولي او میزان اقرب او قوس ماشونه پاتې دي چې اوس کالم په بدللې نو د طالب مریمانو د ستونزه یو ستونزه دا چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي دغه ژوندۍ ذاته ز روپوز سره د غیبه نیمشتې د یو ژوندۍ او ژوند سره برابر کړي نو دا ډېر واځي ژوند خو هغه کوم په دې دوه میاشتو ماشونې فاتې ځندې رسیدلې
مولوی صاحب محمد اجمل د انجونو خونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلې دي په کونړ کې څنګه چل دي په کونړ کې د جنکی خونځي پرانستل شوی دی او کتړل شوی دی
د کونړ کې د شوګم نه بره چیزی دغه مکتوب مکتبونه بند دي او د امارت دغه د خبره ده چې څوک مراجعه کوي یغه شاګردان ورځي یغه والدین غوښتنه کوي یغه وته وایي چې تر ظلمن راځي له هر ازید وزارت نه نو بیا چې کله هغه تر ظلمن او دغرې شي له هر شي تاسو به تر تعلیم منګه دغه کو زمينه سازي کو
په کونړ کې مخکې د جنو مکتبونه و کڅام ریپورتونه په لارل خو ځغړم له تاسو نو واورم په تیر دوره کې یعنی په دې اسادابات کې خو د جنو لیسی وی او په څو ول سوال یو کې
او د جنکو مکاتب زیاتو لیسی وی متوسطې وی ابتدایګان وی تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي خو تعلیم ډیر علاقه منه او دغه دی یو مین او محبت لري تعلیم سره دې زیات تعلیم یافته خلک هم لري په غربت او فقر کې شک نشته دی خو د علم سره د ذکر سره هم په مینه کې او په دغه مشک نشته دی نو ډیر زیات تعلیم یافته علمي کذرونه هم لري خلک هم لري جنکی ولکان په شریکه باندې چې څنګه کوونځي جدا او غرض مزاده شریکه په دې په دې معنی باندې چې هغه د تعلیم او تشویق نه دي ضرور مقصد تل دی نو خورم تل دی او هغه خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه تشویق نه دي
چې وریدون کې دی له کونړ نه دی راخلو بیرته راځو خپل بحث
السلام علیکم د کونړ ولایت له مالی کړي ونی د تاسو درن درنو ملمنو تخفل سلامونه نه کې هلي وړاندې کومه ان څه بشته هم مولوی صاحب په فقر او غربت او تعلیم په برخه کې خپل خبرې وکړلې او ارته روخانه کړل خو یو شی زمونږ د والي سره د وختنه د پریاټ لک تاسو پرونی سوال شي دا پښتنه هم تیرا کوي چې د کونړ کې چې دا کم مدن او کم زمینه وحل کیږي باید امارات اسلامي چې وس په وطن چارې پلاس کې غسلې دي باید د دې مخنیوي وشي د دې قاچاق مخنیوي وشي ځکه دا د ملک یوشتمنی ده
دغه خبره چې تاسو کوي چې په کونړ کې زنګلونه وحل کیږي یا مادنونه د مخکراته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي زنګل وهنه پای ته رسیدلې ده غیر قانوني د مادنونو کیندنې پای ته رسیدلې ده تاسو دی یو ځای وستون کې په توګلام فکر کوي چې هلته دا چار روان دي
ګوره ان څه وو وايي مونږ دا مولای سه به خپل هم خبرې کومه چې په دریو لسوالي تلل شو د چبي دریو لسوالي د سیو چې 500 متر کې مادنې شروع دي عملان توس کار دي دا شان کوم مانوږي ول سوالي تمنګ لال شو مانوږي ول سوالي کوم غونه چې جاګه کوم او تاسو وګورو ال ته داسې مادنونه داسې مادنونه په چیرته امارات اسلامي اوس ان شاء الله وضعیت نورمال ده کوم امنیت ستونزې هم دام نشته ده کدل دغه ساهو ته د خپل پلاوی ولېږي دغه زنګول کوم او تاسو ته وخه او چې ناړې ول سوالي شو شي دل ول سوالي شو لا د خپل د پیژ دره شو لا کدل تلال شي دلته د افغان چی چې دی دیو دغه چې دی د اوا تقریبا 10 کیلومتر شو کیلومتر پورې اوریدل کیږي ستره دایو غرنۍ صاحبي غرونه دي ولې چې وس امارات اسلامي پاغه ساهو کې دي چل تاغه وس دغه کې واغه ساهو کې زنګور نه شته حقیقت اواري دي کوغه درو ته موږ سفر کوو درو ته لږ ول ته وګورو عملن موږ تر تر روخانه معلومي دي سید اقدامات شوې دي او بیا هم هغه اقدامات تجدید التیا د چې باید وشي او هغه د خلکو غوښتنه نه
پلان کې را سره وو سې یو بل اوریدونکو دې دا راخلو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
محترم ان صاحب تاسو سلام او ملمنو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کین لغمان نه جما خو دغه نظر دان صاحب کانه چې دغه کمې ګولې د توپونو راځي کونال تکانه او ډیر هوادواله زمونږ دې ته مجبور کړی چې هغه تر لغمان را رسیدلی کنه ما خپل ابل اور یو سره سوال وکاو ځوان سره او ما ورته لولې او ته کوم دی نه راغلې وې ز کونال نه کنه مالو آزاد ازادي د خپل دې ته ولې نه زوې مونږ پاکستان و دی او انګام ول سوالي ما په خیال یاد کړل نو دغه خدای طالبان هم ډیر زر لاس پکار کی پدې باندې او دا بند کی او دغه نظر د کنه صدا دی پاکستان دی ول سعودي دی نظام دی اسلامي امارت ترمن د فاصله پیدا کول غواړي او د خپل ول خپل نظام باندې به باور کوي او دغه مطلب د نور څه ول تر لاسه کول نشي او ول څه نه دا خوښته چې دې ته ونه ګوري خپل نظام سره ودري او طالبان نه دا خوښته چې په دې دی توګه به چې
کام ورته وکړو دا هوادوان لږ څه نه خلاص کیږي غو نه نظر. مولوی صاحب محمد اجمل تا مولوی صاحب دی روختیا وضعیت البته د نورستان کې ډیر خراب او لامغه پوخانه یو وختونو نه ډاکټرانو ته کله معاش نه رسیدو کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لری پروتو سیمو کې هم روختیایي کلینیکونه وضعیت له پوخا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و وسنګه دی دغلته کونړ کې مثلا کې یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغ شي ماشومان ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا ورتیاوي او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه وکي.
د کونړ وضعیت کومه مطالعه وو او ګورو د کونړ ولسم کې یو سهمت موجود ده چې دوه برخې د سیاست نه دی برکړي دي یو د معرفت برخه او یو د جامه د صحت ولسمه نه پریدي چې معرفت او سیاسي کې یو ځاد یو چاپ طرفداري او یا د چاپ مخالفت کې ودري او دیم د صحت برخه چې ځاد ولسمه د سکړي دا چې ډاکټر دغه څنګه به طرف دی هم دغه به طرفي ولساتلې ده هغه کلینیکونه کې چې د وایب کې کمیږي رسیدګي وته نه کیږي په نظام هم غوښ کوي په دولت هم غوښ کوي هغه مالدار خلکو باندې هم غوښ کوي چې باید د دې رسیدګي وشي په اخرو کې د نړۍ نه د غازی آباد نه د انګام نه چې جنگونه د تشدد پیدا ک د طالبانو د دې د تیر نظام د جمهوریت نظام او اخیرو داخلك را کړو شو دلته په مکاتبو کې زیره شو د مرکز کې په نارنګ کې په څوکۍ کې پر سرکارنو کونړي خاص دا ول سوالې دي د مرکز نه خته جربه تر صفرتي ول سوالې دي په دې مکاتبو کې ځفري وتل دا کې د فار بیا رئیس سزامي په خپل رئیس معرف چې چون کې هغه مکاتب معرف پورې تړلو او د ولایت یو نمائنده او هغه هم ګرځیدل چې د خلکو د صحت برخه وګوري چې د ماشومان بیماری مریضان کېږي ماشومان ته هم صحیح خدمات صحیح رسیږي او کنه اوس هم د وای کم شوې د هسپتالونو کې به کې شک نشته دی ځکه غوسنه وزیات په ټولو شانو په ټولو برخه باندې تاثیر کړی دی په صحت په برخه کړی دی د ماری په برخه کړی دی د اقتصاد په برخه باندې کړی دی د تجارت او د خصولو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري ځکه شک نشته او د شي د تشويش او د ځخني ور حالات هسپتالونو کې الحمدلله نشته دي چې موږ د شي تشويش وګ چې مریض ور وړي شوی دی او دغه تدوینه د لیکل شوی دی ډاکټر موجود نه دی دغه ته د صحت برخه کې خدمت نه شوی او نو د کوم زو دغه خوشته دی نیمګړتیا خوشته دی چې د کاغذ شي د وایګانې نه دی رسیدلی څنګه مخکې یو مناسب خدمات او چوراندې شي هغه بنې شوی او دغه چې مایوس مریض هم موږ د کلینیکونو تر اوسه پورې هغه په شګل کې پټي بره ساحه کې کلینیک لري په پیش کې لرو موږ په ځانګړم کې فار ول سوالې کې مونږه کې لیکونه لرو خو الحمدلله مراجعین ورزي او هغه لومړني خدمات هغه ترځکیږي او هغه خدمت کوي.
مولوی صاحب محمد اجمل په کونړ کې یو شمیر پروژې وی چې پیل شوی وي په تیر حکومت کې هغه د زینو ودانیو جوړول وو همدارنګ زینې نوري بنسټیز او بنیادی پروژې وی چې کار ور باندې پیل شوی وو دغه پروژو په اړه باندې وس وضعیت څنګه دی ځکه چې یو تشویش دسی دی کډغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړی پاتې دي کبیر ته پایل نشي خای هغه څه کار چې شوه دی هغه لمن زولاړ شي دغه تاسو داسې کومه پروژه تاسو په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړی پاتې دي تیرې دورې نه
کونړ کې په اخرونو لسو کلونو کې ډېر کارونه وشو استنادي دیوال بونډروال فنوم باندې د سینټا دیوال وشو چې ډېر زما کې د ځایا کې زلون او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړل مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو نورې دولتي تعمیرونه باندې کار روانو او زیو ته تعداد پروژې چې دی هغه نیمګړی فاتې دي اگر که د پروژو د کارکړدګۍ نظر خپل راځینو ما
ځکه زمونږ د خپل یو پروژې شاهد ما چې دا غي زمونږ په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده د کارونو چې علما قتل ماغه د هغه وخت سره درې تمارې سره شریکول دا مسؤلین سره شریکول او هغه کیفیت مې ولنه غوښته چې په شکل باندې چې هغه روان کړي او چې هغه سپری دي کو غوسم چې مونږ ورو په مکاتبو کې ژوندې مثالونه شته چې په تقریبا یو چا چې ورشوې دي دویم چا دی فاتې دي دروازه وشه در پکې نشته دی پلستر یې نه دی شوې لاندې پکې فرش نه دی چې ورشوې او شاګردان یې په بوټو لاندې شنه اسمانه ته ناست دي دا کینه کې ځینې کلینیکونه دي چې په هغه باندې کار روانو دا د بونډروال پروژه چې د ځان فکر کوم ځم سره نه رسیدلې کوزه د سپین جمعه سره په دغه ساحو کې پاتې ده د څوکۍ په ولسوالۍ کې نو نورې پروژې دي زمونږ یو غوښتنه دام ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي د برق پروژې لپاره دلته کارونه روان وو چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو هغې باندې کار شروع شو هغه سرته ونه رسېده د بر چې د کوم د کوټفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوې وه د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته خو د جلال آباد نه چې کومه بجلي راتلله نو هغه کار سرته ونه رسېده هغه هم دغسې نیمګړی پاتې شو نو زمونږ ډیر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي.
ډیر مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی را سره وصل دی، دنه به واورو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
تاسو محترم دواړو میلمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم. زما سوال البته والی صاحب ته راځي دا د خاغلی غنی د وخت نه شروع ده چې د پاکستان د کونل ساحې په دوبو نه نیولي نو د والی صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستانی دغه سرحدی ځواکونو مشرانو سره کتلی دي او یان د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي دوی څه غواړي دغه ځای کې تاسو ارزونه ته چې دوی دغه ساحه ولې بدوتون باندې ولې دوی څه غواړي دغه یو سوال ځواب
ډیره زیاته مننه له والي صاحب سره په څو شیبو کې د مونږه تماس ټینګيږي اتمن به د پښتني ورنوکو یو اوریدونکو موږ ته پیغام ثبت کړی دی دغه پیغام به ووورو چې څه وایي
کوم زړه زده ر دو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم والی صاحب محترم څه زما دا پوښتنه ده چې د پاکستان چې د چغونډي رایبتي دغه مخنیوي ولې په کلکه نه کوي باید په کلکه یې مخنیوي وکړي دا څه د پاره رایبتي دوی د څه مقصد لپاره
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکو نام دوستانو ته زموږ غږ لازادي راډیو ناوړي ولایت په ولایت خبرونه خبريږي او نن پکې د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږیږو یو اوریدونکو په تماس کې دا بر واخلو چې د څه وي مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم وکیل احمد به المنه موږ دا مت کې د مسلمانو څخه دا پوښتنه وکړه چې دا د کونړ د اوبو افغانستان ته څنګه پیډره رسیدي چې کار خاص پاکستان ته روان ده
دا اوس میراته تخنیکی هم کاروای چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد را سره روخته مولوی صاحب ستړی مشیل عمره خو مننه کوي چې لغپل بوختي او سرم د موږ بلنه و منله پښتنه چې تاسو نوې دي اوریدونکو له خوا ډېری مطرح شوې تر ټولو لوی پښتنه چې بیا بیا کېدل هغه د کونړ په زینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوزیانو له خوا د توپونو د دزو مسله و دغه وضعیت وسنګ د څو ورځې مخکې د سری پټونه له کونړ نه و چې د غلطه د توپونو دز شوې دي البته د دواړو خواو ترمنس وس وضعیت څنګه دي
لته چې نوم ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ تر څو د کونړ په وضعیت باندې لته سره هغه واقعیتونه شریکو لته چې نوم ډیره زیاته مننه کوم او پاتې سو دي او ریډونکو دي پښتنې فرادې ته باندې د دې کرخي لږ غاړه نه ودي غاړه ته چې کله کله واقعیت کې شيږي دا نوې خبره نه ده دا خو تقریبا ډیره زړه خبره ده او لمخکې نه دا وضعیت اوس ډیر زیات کنټرول شوی ده د تل حل لپاره الحمدلله د سیده په مول مشکل په دې را دي ته باندې نه لرو
دلته څو اوریدونکو ول چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره یا تاسو د ولایت په سطح باندې بخانی حکومت کې خداستون جواب مګر پټونه درلودل آیا وسم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبري کړي چې هغه څه غواړي ولې د توپونو دزي کې مشکل کم ځای کې دي دا د اوریدونکو پښتنه و مخ کې په خبرونه کې
یو خو عمومي وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړی دي نور د دې کرښې دی غالي ایغه غالي ته د ولسونو ټول د عاقدي په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي کله نا کله محلي مشکلات پیښیږي هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوی دي او د مستقبل لپاره هم ان شاء الله موږ امید لرو چې بنیادی به دا مشکل خو حل کړي
دي نجونو دی خونزوی و مسئله بلکه پا مجموع که دی خونزوی و مسئله پا کنر که پا پخانی حکومت که هم خونزی پا خوازیت که نو خصوصا دیلر و پراتو غرانه و درو خونزی وس ام دی معلمانو تنخواگانی او ماشونم کچام دی چو میاشتو ماشون خو مخی مولای سب اجمل ویل چه ترلاسه کری دی خو بیا هم معلمان پا اقتصادی لحاظ باندی پا دیر سخت و ستونزو سر مخدی دی تعلیم دی عمومی وضعیت پا را باندی دغه ننګونی چی دی پا دیاره تاسو سوائی
د تل حل پر الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېره حده پورې حل کړي دي او ان شاء الله چې را روان تعلیمي کال شروع کیږي دغه شته مشکلات به الله رب العزت حل کړي او د معاشاتو فرابطه هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولې دي ډېر حده پورې د معاشاتو موضوع حل شوی ده البته دا د دوو میاشتو معاشات پاتې دي په کنال کې موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده په لنډ وخت کې به ان شاء الله دغه معاشات هم اجرا شي نو
انشاءالله ومایستد چې دغه مشکل نه هم خلاص کړی. خالد یو بل خبره چې د کونړ په اړه باندې کیږي د انجونو د ښوونځیو مسله ده، البته دا د ټول افغانستان په سطح ده، خو کونړ کې لسګونه زر انجونې پخوا مکتبونو ته تللې او اوس د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي. دغلته د ځای موږ د مرکزی ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغوی څه وایي په دې اړه باندې. تاسو د ولایتي ادارې په توګه د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې غور کړی، په دې اړه باندې څه نیت لرئ چې پرانیستل شي؟
بلې، په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزي ادارې سره په رابطه کې یو، په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي. تر ډېره حده پورې انشاءالله چې کوم شته مشکلات وو نو انشاءالله د هغو لپاره د حل لارې چارې لټول شوي دي او مایستات چې پر روان وخت کې به ان شاء الله دغه کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو تر څو د انجونو هغه د عزت خبره د هغه مکمله په نظر کې ونیول شي او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي په هغو چارو باندې لګیا یو ان شاء الله په کم وخت کې به خدای دا مشکل هم سره حل شي.
دغلته سلفي مسلمانان چې دي په کونړ کې ولوی ډلې اوسېږي، وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کوي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یعنی ولکیږي.
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانيان او علما کرام دي، موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامدار مجلسونه کړي دي، ناسته مو کړې ده. ان شاء الله د کونړ په سطح به څوک داسې یو مثال پیښ نه کړي چې د سلطیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چاته تهدید متوجه سوی وي. نو د کونړ په رابطه موږ له سره دا مشکل لرونه او نه داسې پیښه منځته راغلې ده. علما کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د نظام د روح حیثیت لري. موږ دوامداره له هغو سره مجلسونه کوو، ولایت ته ما راغوښتي دي په میاشت کې یو ځل دوه ځلې موږ د دوی سره همیش مجلسونه کوو او د دې له مشورو نه موږ استفاده کړی ده. نو دا مشکل له سره په کونړ کې موږ لرونه.
مولوی صاحب خالد، مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې هم وې، نور هم ستونزې هم وې. زه به دا ادعا نه کوم چې د ځنګلونو او قانونو د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي، خو مخکې څو اوریدونکو په څرګنده دا خبرې وکړلې او وی ویل چې د ځنګلونو وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په ځینو سیمو د کونړ کې شته دی. اوس خو امنیت دی، تاسو د کونړ بیلابیلو سیمو ته لاسرسی لرئ، تللی شئ، ځواکونه مو استولی شئ. ولې د دغې مخه نشي نیول کیدلی؟ مثلا په څو ولایتونو کې د چپ ادارې ماڼوګي ولسوالۍ په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دی. په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلي دي. تر اوسه پورې ولې دغه ارڅ چې دی په بشپړه توګه پای ته نه دی رسیدلی؟
دغه موضوع ته خو موږ بیخي حق دی اولیت ورکړی ده چې کله موږ کونړ ته راغلو د دې قانونو په خپل سر کندنه او د دې ځنګلونو وهل موږ پر ورته متوجه شولو. د موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورد کې هغه لري پروتو سیمه ته لاړله او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. په مطبوعاتو کې مو له تاسو سره هم شریک کړي دي. په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سل باندې کنټرول شوی ده. البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځته راغلي وي، خو د هغې د مخنیوي لپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې. نو انشاءالله امیدسته چې په دغو لارو فرعي سیمو کې به هم دغه مشکل سل په سل کنټرول شي. خدای کوسه.
غربت او بیوزلی موضوع په افغانستان کې نوی موضوع نه ده، خو په وروستیو کې بیکاری، غربت او بیوزلی زیاته شوې ده. سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي. په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلی په اړه، د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي. په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو د بیوزلی او غربت د کمولو لپاره اقدامات وشي. په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده. موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو، له مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. انشاءالله که هغه پروژې په کار باندې شروع وکړي، تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي. همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړې ده، په مختلفو برخو کې، د مهاجرینو په برخه کې، په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړې دي. البته دا د بې وزلۍ کچه طبعا یو څه نه څه زیاته ده، دغه شته کومکونه چې سوي دي دا موږ کم بولو، خو انشاءالله چې پلانونه په نظر کې لرو، امید شته چې د هغو پلانونو له پلي کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حده پورې راکم شي.
ویل کېږي چې د طالبانو په واکمنېدو سره ډیرو ادارو نه پخواني مامورینو ته ځواب ورکړل شوی. په کونړ کې هم داسې رپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي، معاشونه یې نه دي اخیستي. تاسو د دغه ډول انتقادونو او ادعاو په اړه څه وایئ؟
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم کار ته تشویق کړي دي چې کارو ته راشي. البته دا د معاشاتو یو عمومي ستونزه وه، موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي، هغه یو تعداد مامورین چې هغه تقریبا ډېر ضرورت نه ورته محسوسېږي، نو که هغه په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم موږ ته راشي انشاءالله کفایت کوي. خو نور داسې نه دقیقه شوی چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړي دي. موږ په هره اداره کې، که د تعلیم و تربیه برخه ده، که د صحت عامې برخه ده، که د انکشاف دیهات ته، د ولایت داخلي مامورین دي، دا روزمره راځي، له موږ سره دا روزمره چارې په مخ باندې بیایي. نو دا موضوع داسې نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې تاسو تعبیر وایي.
د مرستو د ویش په اړه باندې شکایتونه شته دي، وایي چې هغه بشري مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحقو خلکو ته نه رسیږي، او په دغه برخه کې شفافیت نشته دی. که څه هم دا مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندوی ټولنې ویشي، خو بیا هم داسې دعوې شته دي چې ځایي طالب واکمن یا هغه ځایي چارواکي، د ولسوالیو مامورین یا نور پکې مداخله کوي.
دلته د مؤسساتو د بشري مرستې دوه قسمه وي. بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې له مخکې نه کړې وي، نو هغوی بیا توضیح دي هموږه سروې له مخکې نه وکړه، موږ مداخله پکې ونه کړه ځکه دوی سروې مخکې کړې وه. او دا ځینې مؤسسات چې راغلل سروې دې موږ په وجود کې وکړله، موږ د همغې سیمې قومي مشران، علماء کرام او همدارنګه د هغه مربوطه ادارې مسؤلین ورسره ملګري کړله. دغه مستحقو کسانو سروې موږ کړې ده، او ان شاء الله د موږ له روینه به دا توضیح کیږي. او دا سپیخه په ټول کونړ کې نه منځ راغلی چې خدای نه خواسته مسؤل په دې مورید کې غیر مسؤلانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي. نو دا نوې سرویګانو کې به ان شاء الله مکمل مستحقو کسانو ته شی ورکول کیږي. البته چې ځینې توضیحګانې سوي دي، هغه دغه مخکې سروې له مخې نه سوي دي، په دې کې به هم داسې د پام وړ مشکل نه وي پېښ شوی. خو البته که پېښ شوی هم وي، په دغه نوې سروې کې موږ د یو جبران کړی ده، او په هرې ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځانو سره په سروې کې نیولي دي.
ډېره زیاته مننه. د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد قاسم خالد لتا سنا تربیا د ولایت په ولایت خبرونه پای ته رسو.
سندھ کو نڑنا پٹو پٹو نمستے وہی شاعری
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.